د اتو بجو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن چهارشنبه ده، د مرغومی یجد 15 د جنوري میاشتې 15 د دې یو ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري. په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو له کبله بیړنۍ حالت اعلان شوی. تبدسل کده چې په افغانستان کې په میلیونونو کسان له بېوزلۍ کړیږي.
دا واوره ورېدلې ده، کنه دغه سره هېڅ شی نشته. ونان د سیلې د غونډۍ پلاستیک څخه پیدا کیږي. دغه په هماغه وسوځو.
په هلمند او روزګان کې هم اورښتونو خلک زیانمن کړي.
ځینې مالی زیانونه اوښتي دي چې په هغو کې د خلکو د کورونو نړېدل شامل دي، د سولر سیستم خرابتیا شامل ده.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. بلخ کې عمومي حمامونو ته د ښځو پر وتلو د طالبانو بندیز عکس العملونه پارولي.
متنه باید په دې مسایلو ځان مصروف کړي، ځکه تر دې مخکې ډېر داسې مسایل شته چې هغه لومړیتوبونه دي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د 4 ساعتونو په لړ کې د کورونا وایرس تر 1 میلیون زیاتې پیښې ثبت شوي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خپرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سئ. پای له خبرونو کوو. ملګری ملتونه وایي د افغانستان د کرنې له سکتور سره باید مرسته وسی. طالبانو د اختطاف کوونکو د یوې ډلې د نیولو خبر ورکړ. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر له اوکراین څخه د ملاتړ شولو په نیت پرون کیف ته ورسید. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې اف ای او په وینا افغانستان په تیرو 15 کلونو کې د درېیمې وچکالۍ سره مخامخ دی. د ادارې په خپل ټویټر کې د افغانستان وچکالۍ ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او لیکلي دي که چیرې پر خپل وخت د افغانستان د کرنې له سکتور سره مرسته ونیسي، د افغانستان د اقتصاد یو اساسي بنسټ به ونړیږي. تر دې مخکې هم بېلابېلو مرستندویو مؤسسو په افغانستان کې د وچکالۍ خبرداری ورکړې وو، خو د ملګرو ملتونو د خوړو او د کرنې ادارې مرستیال فابریزیو سیساریتی وروستیو اورښتونو ته په پام سره هیله ښوولې چې په افغانستان کې به د وچکالۍ اندازه کمه سي. د اګست له نیمایي راوروسته چې طالبانو کابل هم ونیوه، افغانستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ سوی دی. له طبیعي پیښو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې وزارت وایي د درنې واورې له کبله د سالنګ لویه لار د لویو موټرو پر مخ بنده سوې ده. د دې وزارت یو چارواکي محمد امین وزیری تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
نو د سالنګ لار کاملا د وړو موټرو په مخ خلاصه ده. ان وړو موټر مسافر پرې موټر سپځې کې 404 امراضي پر 78 امراضي د وړو موټر مسافرین ته غوراته کوي. دا چې خدای نه خاصه کوم ستونزې را پیدا نشي، ما قطن نورز د نورز لپاره ساحه د دې کم ده. د لوی موټر ټیلري درولې د نور د سالنګ مشکلات نشته.
تر دې مخکې پرون مازیګر مهال د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالله عبید ازادي راډیو ته ویلي و چې په جنوبي سالنګ کې سخت واوره اوري او طوفان دی. د شغلي عبید په وینا په سالنګ کې دوه ځای راشي یا برف کوچونه هم راغلي دي. د شغلي عبید په خبره د هو کسانو لپاره چې په واورو کې سرسیوي د ژغورنې عملیات روان دي، خو د په وینا چاته د سر زیان نه دی اوښتی. د طالبانو د کورونی چارو وزارت په کابل کې د اختطاف کوونکو د یوې وکاسیز ډلې د نیولو خبر ورکړ. د وزارت پرون ماښام په ټویټر کې یو راپور خپور کړ چې پکې ویل سوي دا کسان په 15مه حوزه کې نیول سوي. د 15مه حوزې د کشف امیر قاری عبید الله وایي
نامغه چې یو کور کې د کس وو د موږ پیدا کچالت زنجیرونه مقصد د زندان جوړ کړو د اختطافګر سره کوم نو دلته موږ درې کسان ونیول چې د پنشیر ولایت اوسیدونکو وو. د کس دلته را انتقال کړو د کور کې ساته د کم کس چې اختطاف شوی وو.
طالبان وایي چې د دغو اختطاف کوونکو 4 تنه نور یې بیا په پغمان کې ونیول. تر دې مخکې هم طالبانو د اختطاف کوونکو د نیولو خبرونه خپاره کړې دي او په سپتمبر میاشت کې په هرات کې 4 تنه په دار کړل. او ویل چې دوی د یو سوداګر او د هغه زوی تښتولې و چې دا 2 تنه د خوشي کېدو پر مهال په نشته کې ووژل سول. د امریکا د متحده ایالاتونو پر رهبری ائتلاف چې په سوریه کې د داعش ډلې پر خلاف جنګیږي وایي پرون یې د داعش د قریب الوقوع ګواښ پر ضد هوایي حمله وکړې. د سوریه په شمال کې دا حمله داسې وخت کې چې د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د وژل کېدو 2 کاله پوره سول. امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی و چې په دې مناسبت شایي په عراق او سوریه کې پر امریکایي ځواکونو احتمالي حملې زیاتې سي. سلیمانی 2 کاله مخکې د عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په حمله کې ووژل سو. د ایتلافي ځواکونو یوه چارواکي په اعلامیه کې ویلي په سوریه کې دا تازه حمله وروسته تر دې وسوې چې د توغندیو د توغولو ګڼې ساحې تثبیت سوې چې یو قریب الوقوع ګواښ ګڼل کېدې. ګومان کېږي په پام کې وو په دغو توغندیو په فرات دره کې د امریکایي ځواکونو پوځي اډه په نښه سي. په دې ساحه کې لا هم د داعش جنګیالي فعال دي او امریکایي ځواکونه پکې د سوریې له ډیموکراتیکو ځواکونو سره خپلې همکاري ته دوام ورکوي. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې روانه اونۍ به د ایران د هغو شتمنیو په خاطر خبرې پیل سي چې په جنوبي کوریا کې کنګل سوي دي. ویل کېږي چې د دې خبرو لپاره به د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال چوی جونګ ویانا ته ولاړ سي څو هلته د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو له استازو سره چې د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو په خبرو بوختي مذاکرې وکړي. د ایران او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د 2015 نه د کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره د دوشنبه په ورځ د غیر مستقیم خبرو بل پړاو پیل سو. هغه ډیپلوماتان چې په دغو خبرو کې برخه لري هیله مند دي چې د جنوري تر پایه یا د فبروري میاشتې پر لومړیو کې به په خبرو کې پرمختګ وسی. خو ویل کېږي چې لا هم ځینې اختلافات پر خپل ځای پاتې دي. پر تهران د واشنگتن د بندیزونو په خاطر ځینو هیوادونو د ایران شتمنۍ کنګل کړي دي چې په دې لړ کې جنوبي کوریا د ایران $1 میلیارډ ګرځولې دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف پرون معترضانو ته خبرداری ورکړ چې پر دولتي او پوځي ودانیو حمله غیر قانوني ده. ولسمشر توقایف ملت ته په یوه ویډیوي وینا کې د ټیکې ته داسې وخت اشاره وکړه چې د قزاقستان په ګڼو شهرونو کې اعتراضونه روان دي. هغه ټینګار وکړ چې حکومت به نه نسکوریږي خو موږ د شخړې پرتله دوه اړخیز اعتماد او ډیالوګ غواړو. ولسمشر دا غوښتنه داسې مهال مطرح کوي چې تر دې مخکې په راپورونو کې وویل سول چې امنیتي ځواکونو د اعتراض کوونکو په وړاندې بې صدوونکي لاسي بمونه کارولی دي. پرون ناوخته په سلګونو معترضانو هڅه وکړه چې په لوی شهر الماتی کې د شاروال پر دفتر یرغل وروړي. د بایو د لوړېدو له کبله د قزاقستان په لویدیځ کې دغه اعتراضونه تیر یک شنبه پیل سول چې وروسته یې لمن نورو شهرونو او ښارګوټو ته پراخه سوه. د قزاقستان پولیسو د آزادی اروپا آزادی راډیو دویم خبریال چې هلته د اعتراضونو راپورونه چمتو کول نیولې. پولیسو د آزادی راډیو د قزاقي څنګه ایډیټر درخان عمری بیکوف پرون په پلازمینه نور سلطان کې ونیوي. څو ساعت مخکې تر دې پولیسو په قزاقستان کې د آزادی راډیو د سیمهیز دفتر مشر قسیم منجول د لنډې مودې په مخه توقیف کړی وو. منجول د هغو اعتراضونو فلم اخیست چې د انرژي د بایو د لوړېدو پر ضد جوړ شوي وو. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل لکیف څخه د ملاتړ شول لپاره پرون اوکراین ته ورسید. دا سفر داسې وخت کې چې لڅو اونیو د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې د پوځي استحکاماتو په اړه په ډیپلوماتیک ډګر کې کړکیچ زیات شوی دی. بورل تېره شپه په ټویټر کې لیکلي د روسیې پوځي استحکاماتو ته په پام سره زه دلته راغلم چې د اوکراین له ملي حاکمیت او ځکنۍ بشپړتیا د اروپای ټولنې ملاتړ څرګند کړم. بورل به په دې درې ورځني سفر کې د اوکراین په ختیځ کې د تماس کرښه هم وګوري. په دې سیمه کې روس پلو بلتون غوښتون کې نږدې له 8 کلونو راهیسې د اوکراین له دولتي ځواکونو سره په جګړه بوختي. په دې جګړه کې څه باندې 1,200 کسان وژل شوي دي. د چک جمهوریت د پوځ یو پخوانی غړی په اوکراین کې د روس پلو بلتون غوښتون کو په ملاتړ په جګړه کې د ګډون له کبله په 21 کال باندې محکوم شو. چکی رسنۍ خبر ورکوي چې 9 کلن مارتین سوکوب پرون په پراګ کې محکمې له تروریزم سره په ارتباط مجرم وپیژنده. د سوکوب مدافع وکیل د خپل موکل پر بیګناهی ټینګار کړی او وایي چې پر دې پریکړه به په بل محکمې کې اعتراض وکړي. ویل کېږي چې سوکوب په 2014 نه د کال کې چې کله روسیې د اوکراین کریمیا چاپ وزمه له خپلې خاورې سره الحاق کړه اوکراین ته تللی وو. څرنولان وایي چې د خواله رسنیو له لارې دا معلومات ترلاسه کړل چې سوکوب په اوکراین کې په جګړو کې برخه اخیستې ده. سوکوب د جګړې پر مهال عکسونه اخیستي او د بلتون غوښتونکو له خوا یې میډالونه ترلاسه کړي چې عکسونه یې په خواله رسنیو کې خپره کړي دي. خبرونه مو له آزادي راډیو نه واورېدل. د دې خپرونې د راپورونو برخې ته ورځو. طالبان په افغانستان کې د ورستوي اورښتونو او سیلابونو لکبله د بیړني حالت خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت یو چارواکي ازادي رادیو ته ویلي چې له خلکو سره د مرستې لپاره یې بیړنۍ حالت اعلان کړی. د افغانستان په شمال، جنوب او لویدیځ کې له څو ورځو راهیسې د پرله پسې اورښتونو له کبله ګڼو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. په دې اړه تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت سرلننه د ورښتونو له امله بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د طالبانو په حکومت کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې د وزارت چارواکي محمد امین وزیري ازادي راډیو ته وویل
زه هدایت داده شوم به اداره دومی ما به ولایت
ولایتونو کې مو ادارو ته هدایت ورکړل شو، یعنی بیړنۍ حالت مو اعلان کړ. د بیړنۍ چارو د وزارت له لوري مو د تیارسای حالت اعلان کړ. موږ هر ولایت ته مخکې مواد لیږدولي وو چې دا هغوی ویش پیل شي او کومې لارې چې بندېږي له خصوصي شرکتونو او فوایدامي وزارت سره په تماس کې یو چې ستونزې که خدای مکړه پیښې شي چې ژر یې حل کړي.
عام خلک په افغانستان کې ورښتونو ته خوښ او له ورښتونو په تنګ دي. مزدورکار یار محمد فرانس پرس اژانس ته وویل
من ابر په باران اومد او کار غریبی هم نیست، از احتیاج محتاج هستیم. ما میاله برآمدیم که برای یک لخمانان بایله خدای نمیجو بغل سرک دهی بر په بارش
دهی زیاتوی
از برف دگه ای تو ما زیاد خوش هستیم، از برف برزی خوش هستیم که پر پریمانی آب میشه، حاصلات زیاد میکنه.
د افغانستان له ولایتونو کابل ته بیزای شوی کډوال هم رښتونو پاسپ کړی دی. له بلخ ولایت څخه کابل ته بیزای شوی شاه زمان اسوسییټډ پرس اژانس ته وویل
هیڅ شی موږ نشته دا واوره ورېدلې ده کنه دا سره هیڅ شی نشته. ونان میتلې دي غونډي پلاستیک چې شی پیدا کی دغه کومه غوس وځو د ډوډۍ او د دې شی خو هیڅ درکم نه لګي.
پروزګان ولایت کې تر یو نیم کال ځن روسته بارانونه ورېدلې. د دې ولایت یو بسګر نور علي ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال خوشي څرګنده کړه.
دا چې دې ګرد وچ کلا کو وطن غنمان مګر دا غس وچ کلا کو لاړو په خوشاله شپږ وجره بم ځکلرم یو ګر سره مخرل لانو.
په بدخشان ولایت کې د واوري دراشې له عمله د 500 کسانو د مړینې خبرونه خبره شوه. خداسي اټکل کیږي چې په دغه غرنی ولایت کې شای نور تلفات هم اوشتي وي. هم درس په نیمروز او فراک سیلونه بهیدلی چې د دقیق او تلفات او شمیرې تر اوسه نه دي خبرې شوې. په جنوبی ولایتونو کې تر ټولو ډیر سیلونه په هلمند کې بهیدلی دي چې د نادالی او ګرش کولسالیو ترمنځ یو شمېر کسان په سیلونو کې ګیر پاتې دي او لمرستندوی مؤسسو او چارواکو هیله کوي چې دوی وشخوري. د هلمند له واشیر، مارجی او نهر سراج ولسوالیو څخه د یو شمېر کورونو د نړیدو خبرونه هم خبره شوې دي، خو په دې ولایت کې هم د تلفاتو دقیق شمېرې تر دې دمه له رسنیو سره نه دي شریک شوې.
ومردل چې د افغانستان په شمال، جنوب او لویدیځ کې له څو ورځو راهیسې سخت اورښتونه روان دي چې خلکو ته یې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د طالبانو حکومت د دغو اورښتونو او سیلابونو له کبله بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. بلخوا د آسیا لپاره د خوړو نړیوال پروګرام تازه اعلان کړی چې په افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. تر دې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف خبرداری ورکړی و چې افغانستان کې 24 میلیونه کسان چې نیمایي ماشومان دي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. جزئیات په دې راپور کې.
رحیم چې د دوه ماشومانو پلار دی د کورنیو جګړو له امله له سرپل ولایت څخه کابل ته راکډه شوی. د هغه لور له تیرو دوه اونیو راهیسې ناروغ او دی د درملنې لپاره پیسې نه لري. رحیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل اولادونه د ښه خوړو غوښتنه کوي خو دی اند سپورې ډوډۍ د اخیستو توان نه لري.
مشکل از حد تیر است، یعنی که از کدامش براتون
زموږ ستونزې له حد زیات دي، نه وړشته نه وړي او نه هم ګریجي. ماشومان مې ناروغان دي، نه پوهېږم چې څه وکړم. کله هم د خپل د خوښي وړ خوړو غوښتنه کوي چې هغه 15 افغانۍ قیمت ولري، خو هومره پیسې هم را سره نشته. لس یا 15 دقیقې وژاړي بیا له یادې ووځي. ډېر وخت کېږي چې موږ نه وخت خوړلی او نه هم میوه.
بس مې خوبان بسیار وخت مې شاید مې یادم نیست کې شاید ما گوشت او میوه را به خدا قسم نریدایم.
د رحیم په څیر ډیری کورنۍ چې بیزای شوي په دې 1.5 کیلو ورته حالت سره مخ دي. له لغمان کډوال شوی الاداد بیا وای خپل ناروغ او ماشومان د کار توان نه لري.
ما 15 اولادونه دي، مشر تقریبا 12 کلن او ورور یې اختیار باندې کار مار کو نه کوم او کار کوي نه شو. خپل ته چې خان دي خپل ماته ده او تو ځامن مچ دي وانه بچاري تلې کما قلمونه خرڅي ما ځګری ما کوتن راځي.
دا په داسې حال کې ده چې د آسیا لپاره د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی تازه اعلان کړی چې په افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. خو دغه سازمان په 2020 کال کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې شاوخوا 1 میلیون ماشومان د خوارځواکۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. دغه سازمان ویلي یاد شمیر د زیاتېدو په حال کې دی او اړتیا ده چې بیړنۍ مرستې زیاتې شي. له بلې خوا بیا د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا آی آر سی هم مودې مخکې ویلي و چې په افغانستان کې شاوخوا 1.3 میلیونه ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. دغه کمیټې ویلي و هغه مېرمنې چې د آی آر سی کلینیکونو ته ځي ډېری ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخ وي او جدي ساتنې ته اړتیا لري. هغه راپور چې همدغه کمیټې د ډسمبر په اوله خپور کړی و په هغې کې ویل شوي و چې دوی یا آی آر سی باید په بیړني ډول د قحطۍ د مخنیوي لپاره چې 1.3 میلیونه ماشومان پکې له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف میاشت وړاندې د میلیونونو افغان ماشومانو د ژغورنې لپاره د مرستې د راټولولو غږ کړی و. یونیسف خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې 4.5 میلیونه کسان چې نیم هغه یې ماشومان دي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان ویلي و چې د ماشومانو لپاره د روغتیایي خوړو زده کړو او نورو خدماتو د ړنګېدو د مخنیوي په هدف شاوخوا 2 میلیارده ډالرو ته اړتیا ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
بلخ ولایت کې عمومي حمامونو ته د شوزو پر ورتلو د طالبانو د بندیز په اړه بیلابیل عکس العملونو شول سوي دي. ځینې عام وګړي، د حمامونو ځینې خاوندان او د ښځو د حقونو فعالانې د طالبانو دا اقدام غیر ضروري بولي او وایي چې ډېر خلک بې وسه دي او په کور کې حمامونه نه لري او کیلري هم تودولی نسی. خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی په دې اړه کومه پریکړه نه ده کړې. نور حال په دې راپور کې.
په بلخ ولایت کې عمومي حمامونو ته د ښځو د نه تګ بندیز په اړه غبرګونونه
اولویت حکومت نه باید این موارد کوچک باشد. ما خیلی موارد مهم و بزرگی داریم که حکومت
دا انجلی په بلخ ولایت کې د یو خزینه حمام خاوند ده. د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل سي. هو ازادي رادیو سره خبرو کې ومنله چې په دغه ولایت کې د ښځو پر حمامونو ځینې بندیزونه لګیدلې دي. د خزینه حمام دا څښتنه وایي چې د طالبانو دا اقدام غیر ضروري دی او د وړو وړو موضوعاتو پر ځای د دوی حکومت باید د خلکو نور استرې او اړینې ستونزې ور حل کړي.
اولویت حکومت نه باید این موارد کوچک باشد.
د حکومت لومړیتوب باید دا کوچني موارد اونه اوسي. موږ ډېر نور مهم مسایل هم لرو چې اوسنۍ حکومت باید پرې بحث وکړي. د دوی ترمنځ چې جلسې کیږي باید ډېرو نورو سترو موضوعاتو باندې خبرې وکړي، نه داسې واړه موضوعات چې هیڅ ګټه ورته نه لري.
دا خبرګون وروسته له هغې دی چې څو ورځې مخکې په بلخ ولایت کې د دیني عالمانو په یوه ناسته کې د یاد ولایت د امر بالمعروف رئیس سردار محمد حیدری په دغه ناسته کې اعلان وکړ چې ښځې له عمومي حمامونو نه د استفادې حق نه لري. د مسلې د عامو خلکو خبرګونونه هم راپارولې دي. د بلخ ولایت یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد سي، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل طالبان په دا شان کړنو سره خلکو ته ویره اچوي.
حکومت نه باید په دې مسایلو ځان مصروف کی، ځکه تر دې مخکې ډېر داسې مسایل شته چې هغه لومړیتوبونه دي او کله چې په یو ټولنې کې لوږي تقریبا ټول ارزښتونه له منځه ځي. نو ډېر داسې اقتصادي او سیاسي مسایل دي لکه د رسمیت ترلاسه کول. نو حکومت باید هغه لوړو مسایلو ته فکر وکړي، نه چې په دې مسایلو خلک له ځانه وویروي.
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو ځینې فعالین د طالبانو له حکومت غواړي چې دا ستونزې له بنسټه هواري کړي. د دوی په خبره حمامونو ته د ښځو تګ یو مجبوریت دی، نه بل څه، ځکه په دغه هیواد کې د برېښنا د نشتون او سونتوکو د بیو لوړوالي ستونزه نن سبا په جدي ډول مطرح ده. له دې ډلې د ښځو د حقونو یوې فعالې تمنا صدیقي وویل
شریعت خپل عمومي موضوعاتو کې خاص دستورات او خاص حکم لري. یو فرض ده چې باید هغه ترسره شي، یو مطلق حرام ده چې باید هغه ترسره ونه شي، او ځینې نور کارونه چې هغه مباحات دي، یعنی هغه ترسره کول او ترسره نه کول کوم خاص هغه اثر نه لري، عادي موضوع دي. حمام د ښځو حمام ته تلل هم کوم خاص دستور نه لري. یعنی اوس په افغانستان کې اقتصادي ستونزې ډېر دي، څوک نسی کولای چې ځان لپاره یو شخصي حمام چمتو کی.
خود طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په دې اړه به خبري کړي. دغه وزارت ویان عاکف مهاجر ازادي راډیو ته وویل
تروس پر د وزارت لورنه په دې اړه باندې څه ویل شي.
په افغانستان کې له عمومي حمامونو د ښځو او نارینه وو استفاده څو لسیزې مخینه لري او اکثرا د دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو او ولایتونو کې د زمي په موسم کې د سون توکو د بایو د لوړوالي او په کورونو کې د ځان پر مینځلو د تشنابونو د ګرمولو د اسانتیاو د نشتوالي له امله حمامونو ته ځي. آن دا چې دا د افغانانو یو لرغونی دود بلل کیږي او په ځینو پخوانیو افغاني فلمونو کې هم د دود په توګه خلکو ته د ورپېژندنې لپاره ښودل شوي چې د کونډې زوی تلویزیوني سریال یې یوه ښه بېلګه ده. دا په داسې حال کې ده چې د حمامونو د موضوع ترڅنګ د طالبانو د امر بالمعروف وزارت تازه خلکو ته توصیه کړې چې ګیرې د نخري خاري موټر چلوونکي دي به حجاب ښځو ته په موټرو کې اجازه نه ورکوي، تر 40 کیلومتره زیات دی له محرمه پرته ښځې چیرې نه رسوي، هغه څه چې د خلکو بېلابېل خبرګونونه یې راپارولې دي.
په هلمند او روزګان ولایتونو کې وروستیو اورښتونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. د راپورونو له مخې په دغو ولایتونو کې وروښتونو تر 200 پورې کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده او د دې ترڅنګ خلکو ته د میلیونونو افغانیو په ارزښت مالی زیانونه هم اوښتي دي.
د افغانستان په جنوب کې تر کلونو ځنډ وروسته ورشتونو د خلکو او بزګرانو هیلې راژوندۍ کړې، خو یو شمیر کورنۍ یې د غم پر ټغر هم کښېنولې دي. په جنوبي ولایت هلمند کې چې له تیرو دوو شپو او ورځو راهیسې په کښې کې ورشتونه ادامه لري، خلکو ته یې زیات مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. راپورونه وایي سیلابونو تر ټولو زیات زیانونه د هلمند ولایت په واشیر، مارجې، نادالی، ناری سراج او کجکي ولسوالۍ کې اړولې دي. د واشیر ولسوالۍ اوسېدونکي نعمت الله ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې سیلابونه راوتلي وه چې دغه سیلابونو څلور تنه هم وړي دي چې ښځې او ماشومان پکښې کې شامل دي.
په واشیر ولسوالۍ کې ځینې مالي زیانونه اوښتي دي چې په هغو کې د خلکو د کورونو نړېدل شامل دي، د سولر سیستم خرابتیا شامله ده. یعنې د هلمند د واشیر ولسوالۍ او د نیمروز د دلارام ولسوالۍ ترمنځ یو مانده دی، فکر کوم په دغه مانده کې څلور کسان ورک شوي، یعنې اوبه وړي دي. تر اوسه د مرګ ژوند په اړه معلومات نشته.
بل خوا د دغه ولایت د نادالی او ګریش ولسوالۍ ترمنځ د سپین مسجد د سیمې اوسېدونکي عبدالستار ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیمه کې د سیلابونو د راوتلو له امله ګڼ شمېر کسان په خپلو کورونو کې بند پاته دي. نوموړي له دولته غوښتنه کوي چې یادې سیمې ته دې ژر تر ژره د ژغورنې ډله ولیږي.
موږ له دولتي چارواکو څخه دغه غوښتنه ده چې هغه کسان چې په هغه ساحو کې اوس هم بند پاته دي او مخکې هم زیانمن شوي دي، زیاني زیانونه ورته اوښتي دي، نو باید پام ورته وکړي او دوی ته اړینه مرسته ورسوي. هغه کسان چې پاته دي هغه راوباسي، په یو لار نه یو لارې راوباسي. هغه خو اوس هم په مشکلاتو کې دي او که ځینې نور د بارانونه اوسي هغه به نور هم په مشکلات.
په ورته وخت کې د هلمند اطلاعات او فرهنګ رئیس او د دغه ولایت د والي ویان عبدالباري راشد وایي چې په دغه ولایت کې سیلابونو ګڼو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولې دي. نوموړي دا نه مني چې ګواکې په واشیر ولسوالۍ کې دي څلور تنه اوبه وړي وي. راشد وایي د دوی د معلوماتو له مخې یوازې د دې ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د یوه کور د چت د لوېدو په پیښه کې اووه تنه د یوې کورنۍ غړي ټپیان شوي دي.
یو د ګرمسیر په ولسوالۍ کې باران شوی و، د خونې چت را چپه شوی و، په هغه کې اووه نفره چې د کور خاوند و مېرمنې او پنځه ماشومان و هغه زخمیان شوي دي. بل ځای په هلمند کې داسې پېښه ځاني زیانه دی اوښتی او مالی زیانونه بیخي ډېر راوښتي. د خلکو کورونه چپه شوي دي، د خلکو تشمسي هندارې د بینه تللي دي، حیوانان یې وژل شوي دي، مړه شوي دي.
ښاغلی راشد دا هم ویلی چې ګریشک، نادالی او مارجي ولسوالۍ ته یې د ژغورنې ډلې لېږلي او هلته یې بند کسان ژغورلي دي.
د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونې په 2000 اویا 49 9000 4 سواتیا 1000 8 سواتیا
او 15,000 نوی موندل شي.
اوس به ملالی بشیر ته غوږ سو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کړې ده.
د نړۍ ګڼو ورځپاڼو او مجلو د طالبانو په امر په دوکانونو کې د مانکنونو سر پرې کولو ته پام کړی دی. مانکن هغه پلاستیکي نانځکي یا ګوډۍ دي چې په دوکانونو کې د جامو نندارې ته د وړاندې کولو لپاره کارول کېږي. برطانیایی ورځپاڼې انډیپینډنټ لیکلي چې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت دا امر په هرات ولایت کې نافذ سوی دی. د ورځپاڼې په وینا کارپوهان په دې باور دي چې دې نوې محدودیت د سوداګرو او پلورونکو ستونزې لا پسې زیاتې کړې چې د طالبانو په اوسني رژیم کې له ننګونو سره مخامخ دي. ورځپاڼې د پخوانی افغان قاضي مرضیه بابکرخیل له قوله لیکلي چې وایي د طالبانو دا امر چې وایي په دوکانونو کې دې له پلاستیکي ناوکیو یا مانکنونو سرونه پریسي یو ظالمانه او ماشومانه پرېکړه ده. اغلی بابکرخیل چې اوس په لندن کې اوسې ورځپاڼې ته ویلي که طالبان یوه پلاستیکي ګوډۍ نسي منلی په افغانستان کې به یوه ښځه څنګه ومني. انډیپینډنټ ورځپاڼې لیکلي چې د طالبانو حکومت دا اقدام ځکه کړی چې ګواکې د شریعت له نظره په دوکانونو کې ګوډۍ جواز نه لري. په هرات کې د امر بالمعروف و نهی عن المنکر د دفتر مشر شیخ عزیز الرحمن ازادي رادیو ته وویل چې د جامو په پلورنځیو کې پلاستیکي نانځکي یا مانکنونه د بوتانو په څیر دي او دې ادارې ته د منلو وړ نه دي. خو د اسلامي علومو څیړونکی محمد محق وایي دا تعبیر چې طالبانو په دې برخه کې کړی غیر علمي له شرعي ضوابطو لیرې او جاهلانه دی. د ښاغلي محق په وینا بوت هغه څه دی چې مقدس وګڼل سي، خلکو ته روحي او مانوي معنا ولري او انساني عبادت وکړي. امریکایي ورځپاڼې باسټن ګلوب په افغانستان کې بشري ناورین ته پام کړی دی او په دې سرلیک کې یو مقاله خپره کړې ده، سوړ باد، تود لمر او د افغانستان وږي خلک. مقاله کې راغلی د ژمی سختي پیل سوی او افغانستان له لوږې سره مخامخ دی. په دوام کې راغلی نړیوالې مرستې چې د افغانستان د لمنځه تللي جمهوري نظام پر مهال یې د دې هیواد شاوخوا 80% بودیجه جوړوله اوس قطع سوې او په افغانستان کې د بشري ناورین یو لوی لامل ګڼل کېږي. باسټن ګلوب لیکلی چې د امریکا د ولسمشر جو بایډن ادارې او د ملګرو ملتونو له بندیزونو د سرغړونې په اړه له اندېښنې پرته د افغانانو لپاره د مرستندوی ادارو پر مخ دروازې پرانیستې دي، خو ورځپاڼه استدلال کوي چې دا اقدامات کافي نه دي. وروسته په مقاله کې د ژغورنې د نړیوالې کمیټې مشر ډیوډ ملیبند له قوله ویل سوي چې بی بی سي ته ویلي د افغانستان اقتصاد له ګډوډۍ سره مخامخ دی او یوازې بشري مرستې نسي کولای اوسنی وضعیت سم کړي.
اوس یو بهرنی مسله. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وبا شمیرې د څلورویشتو ساعتونو په لړ کې تر 1,000,000 مثبتو پیښو واوښتې. دا بې سارې شمیرې څو ورځې وروسته تر دې اعلان سوې چې د روغتیا نړیوال سازمان د نوي میلادي کال په درشل کې ټولو نړۍ ته د کورونا په خاطر خبرداری ورکړی و او ویلي وو چې خلک ژر تر ژره د واکسین غم ونه خوري، یوه څونامي به رامنځته سي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې په څلورویشت ساعتونو کې د کورونا مثبتې پیښې تر 1,000,000 تیرې شوې. چارواکي خبرداری ورکوي چې د کورونا د اومیکرون بڼې د اوج وخت لا نه دی راغلی، را روان دی. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د دوشنبې په ورځ د څلورویشت ساعتونو په ترڅ کې په متحده ایالاتونو کې 1,090,211 کسان په کورونا وبا اخته شول، چې دا شمېره تر اوسه په یوه شپه ورځ کې بې سارې ده او تر بل هر وخت لوړه ده. د متحده ایالاتونو په دې نویو شمیرو کې د راپورونو له مخې غوڅ اکثریت د اومیکرون بڼه ده. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر مخکې خبرداری ورکړی وو چې د کورونا اومیکرون او دلتا بڼې به نړۍ له یو څونامي سره مخامخ کړي. تیدیروس ادانوم ګبریوسیس د نوي کال په درشل کې په جنوا کې وویل
وس لپاره دلتا او اومیکرون دوه ګونی ګواښونه دي چې مثبت پیښې ډېرې زیاتوي او یو ځل بیا د بسترېدو او مړینې شمېرې لوړه بي. زه ډېر زیات اندېښمن یم که چېرته اومیکرون چې ډېر زر خپرېږي له دلتا سره یو ځای په یو وخت کې په خپرېدو وي، څونامي به رامنځته کړي.
سربېره پر دې چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دوشنبې د ورځې د کورونا مثبتې پیښې بې سارې دي، خو داسې اټکل کېږي چې دا پیښه به تر دې ډېرې زیاتې شي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وبا د مخنیوي سلاکار ډاکټر انټونی فیوچی وایي چې پیښې به زیاتې شي او د مثبتو پیښو د اوج وخت ته لا څو اونۍ پاتې دي. په متحده ایالاتونو کې دا ځل د زیاتو پیښو سربیره د تلفاتو شمیرې کمې دي. د جان هاپکنز پانتون د شمیرو لمخي په متحده ایالاتونو کې 13 اونۍ د وګړو په ترڅ کې د کورونا د قربانیانو شمیر 8252 ته ورسید.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو ته واجیست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې په خبره، افغانستان په تیرو 15 کلونو کې له درېیمې وچکالۍ سره مخامخ دی، خو د دې ادارې مرستیال وروستیو اورښتونو ته په پام سره هیله ښیي چې د وچکالۍ اندازه به په افغانستان کې کمه سي. له طبیعي پیښو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې وزارت وایي چې د درنې واورې له کبله د سالنګ لویه لار د لویو موټرو پر مخ بنده سوې ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د اختطاف کوونکو د یوې اوکسیزې ډلې د نیولو خبر ورکړ. د امریکا په رهبری ائتلاف چې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد جنګیږي وایي چې پرون یې د داعش د یوه ګواښ پر ضد هوایي حملې وکړې. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې روانه اونۍ به د ایران د هغو شتمنیو په خاطر خبرې پیل کړي چې په جنوبي کوریا کې کنګل سوي دي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف پرون معترضانو ته خبرداری ورکړ چې پر دولتي او پوځي ودانیو حمله غیر قانوني ده. د قزاقستان پولیسو د آزاد اروپا آزادی راډیو دویم خبریال چې هلته یې د اعتراضونو راپورونه چمتو کول نیولی دی. د چک جمهوریت د پوځ یو پخوانی غړی په اوکراین کې دروس پلوه بیلتون غوښتونکو په ملاتړ په جګړه کې د ګډون له کبله په 20 کاله بند محکوم سو. په پاکستان کې میش ناراجستر افغان کډوال وایي چې اسناد نه لرلو له وجې په دغه هیواد کې له کړاوونو ډک ژوند تیروي. دغه کډوال وایي نه په ازادۍ سره تګ راتګ کولی سي، نه بچي مکتبونو ته لیږلی سي، او نه ورته سهولتونه برابرولی سي. د پاکستان د سرحدي او قبایلي چارو وزارت وایي چې د راجستر کډوالو پرته په دغه هیواد کې تر 15 لکو ناراجستر کډوال اوسیږي. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال احمد الله په راپور کې.
په پاکستان کې میشت غیر رجسترډ افغان کډوال وایي چې قانوني اسناد نه لرلو له وجې په هغه هیواد کې له ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. د پاکستان د سرحدي او قبایلي چارو وزارت سفران وایي چې د رجسترډ کډوالو پرته په هغه هیواد کې تر 15 لکو پورې نارجسترډ کډوال هم اوسیږي. د کونړ غلام محمد چې په پیښور کې د خپلو دریو بچو او میرمن سره استوګن دی هم یو له هغو کډوالو دی چې په پاکستان کې په غیر د اسنادو اوسیږي. نوموړي د جنوري په 14مه مشال ویډیو ته وویل چې له تیرو شپږو کلونو راهسې خپلې کورنۍ سره په پیښور کې اوسیږي، خو قانوني اسناد نه لرلو له وجې په ویره کې ژوند تیروي.
نه مونږ سره ماجر کار شته، نه ایس ای سي کار شته دی. ماشومان هم غټېږي، بې تعلیم غټېږي. په دې چې مونږ کوم مکتب کې غواړو چې داخله د ماشومانو وکړو، هغوی مونږ ته وایي چې تاسو باید ماجر کار ته راوړئ. مونږ بار بار ورځو کمشنری ته، ورځو دغه ته، ورځو هغوی مطلب مونږ ته کارتون نه راکوي. مونږ پولیس نه سي پازابه یم، یارانه کابینه غواړو چې کارت وښیوه. نو مونږ ته خو یو کارت هم نه وي، نو هغوی به مجبور بس مونږ نه پیسې واخلي. که پیسې ورنه کړو نو سمدسم نه سي په تورخمه ماړی، نو ډېر مشکلات دلته مونږ ته ځي.
د غلام محمد په شان یو شمېر نور افغان کډوال چې اسناد نه لري هم ورته شکایتونه کوي. د پنجاب میاوالی ضلع په قمر مشانی سیمه کې د افغان کډوالو یو مشر قدالی خان زدران وایي چې یو لوی شمیر افغان کډوال په یاد ضلع کې له رجستریشن پاتې شوي چې اوس له کړاوونو سره مخ دي.
دغه عجزونه یوې ضلع نه بلې ضلع ته نه شي کړای، ویلې کابینه چې کېږي چکپوسي نه دي، کاروباري نه دي، یا خو دکانداران دي، مزدورون دي، نه لاهور ته کړای شي، نه پېښور ته کړای شي، هسپتال ته چلول شي، هسپتال کې چې دی سره کارډ نه وي، اولته ګوچې مشکلات دي. تعلیم یې داسې چې دی ته په ګورمېټ سکولونو کې میر یې پلور یې د کابینه غوړي، د کابینه یې دی سره وینه دی ته د تعلیم په برخه کې ډېر مشکلات آی. نو سیار صرف هر وخت مې شریکې کوي دا خبره چې د خلک ډېر په تکلیف دي. دی چې د چاسره دغه 2023 پر پدین نشته، دغه میکسره یت زمواران نشته.
د وی اندازې تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 3 میلیونه رجسترډ او غیر رجسترډ افغان کډوال اوسیږي چې پکې 14 لکه پوری د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر سره رجسترډ دي، او تر 9 لکه پوری په 2018 او 2013 کې د پاکستان د شناختی کارډونو او د وګړو د ثبت ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره رجسترډ کړل او ورته افغان سټیزن کارډ یا ای سی سی کارډونه ورکړل. مشال ویډیو چې په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویاند قیصر خان افریدی نه تپوس وکړو چې ادارې په پاکستان کې میشت دغه غیر رجسترډ کډوال ولې تر وسه نه دی رجسترډ کړی. نو نوموړی وایي
د پی او آر کارت چې کوم دی دا وته ورکړی شي په 2000 شپږم ووم کې په هغه ټایم کې چې کله د مشکې نو ټول افغانانو ته دغه وینا شي وه چې تاسو راشي او خپل ځان رجسترډ کړئ. چې چا ځان رجسترډ نه کړلو نو هغوی ته ملاو نه شو. په 2010 کې هم لکه حکومت د خلکو ته ویلي چې تاسو راشي خپل ځان رجسترډ کړئ. نو چې چا دا دویم ځل د دې موکې نه فائده واخیسته هغوی ته حکومت افغان سیټیزن کارډ ورکړه. نو دوی ته دوه درې چانسونه داسې ملاو شي. اوس چې کوم دی دا د حکومت کار دی چې هغه د رجسټریشن دغه عمل وکړي ځکه چې کوم ملک چېرته چې کډوال راځي دا د هغوی پرورګیټیو دی چې هغوی خلک رجسټرډ کړي په دغه کې.
یو این ایچ سی آر په پاکستان کې هغه 4 لک افغان کډوالو ته چې ورسره رجسټرډ دي پی او آر کارډونو پر ځای نوي سمارټ کارډونه ورکړل. قیصر خان افریدی وای له نوې سمارټ کارډونو سره سم افغان کډوال د 2023 زیږیز کال تر جون میاشتې پورې نه صرف په پاکستان کې اوسېدای شي بلکې د کارډونو لاله دوی بانکي حسابونه پرانستل شي او د تعلیم او روغتیا اسانتیاو ته به هم لاسرسي لري. پاکستان حکومت ولې د افغان کډوالو رجستریشن دوامدار نه ساتي؟ مشال ویډیو د پښتنې جواب لپاره د جنوري په 4مه په بیلابیلو وختونو کې د افغان کمشنریټ مشر عباس خان په موبایل د رابطې هڅه وکړه خو نوموړي زمنګ ټلیفون ته جواب ونه وایو. خو د قانوني چارو په عبدالرحیم وزیر وایي د پاکستان حکومت دا ذمہواری جوړیږي چې هر هغه افغان وګړي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته ورغلي وي او یا په خوا د خرابو حالاتو له وجې خپل ملک پریښودو ته اړ شوي وي نه صرف رجسترډ کړي بلکې اسانتیاوي ورته هم برابرې کړي.
کچرته د سيو حالات جوړ شي کنه لکه څنګه په افغانستان کې دي کنه نو په دې کې چې کم خلک راغلي دي اول خو په کار ده چې هغه دوی اکوموډیټ کی او یو انیشیار سره پټړون دوی د ری رجستریشن چې کم عمل دی هغه سره ته ورسوي لکه فرض کړه چې تا اندر رجستری نو ته الیګل شولې نو ته الیګل شو نو ته ال تر کومه د موومنت نشه کولای ته کاروبار نشه کولای دی وی سره د پولیس چلن هم کیک نه نور دې رسټونز سره د خلک مخامخ شي نو قانوني ته کوم چې کله د سه حالات جوړ شي نو په دې کې هغه ملک هم پابند دي او یو انیشیار هم پابند دي چې په دې حواله سره چې کم خلک دي هغه ته اسانتیا به جوړه کی او دې کی د رجستریشن چې کم عمل دی هغه سره ته ورسې.
په افغانستان کې د 1980 ملسیز په اخیره کې د انقلاب او کورنۍ جګړې لوجې په ملیونو نو خلک گاونډي هیوادونو ته پکړه کول مجبور شول. د یو ان ایچ سی آر په وینا چې د 2002 زیږیز کال نه تر 2014 کال پورې د 4 میلیونو نه زیات کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. دا چې دا اوریدونکو پیغامونه ډیر وو او زینو یې ګلې هم درلودي چې موږ پیغامونه نه خبريږي نو موږ دا ځل په دې خبرونه کې یوازې پیغامونه خبرو لکم چارواکي سره مرکنه لرو. دا پیغامونه د افغانستان له بیلابیلو سیمو په بیلابیلو موضوعاتو راغلي. راځي چې دا پیغامونه په ګډه سره واورو.
ورور د بیکونډي د ولایت خبره کوم. څنګه موږ په شمه کې صادق سره کېږي موږ د ځکه غصب شوی دي موږ په ټکولو په جبولو په ټکانو بسوي موږ د ډیره خراب شوی دي موږ مسجدونه خراب شوی دي د طالبانو سچونو ته وایم چې موږ دې پاک ورسي کوم پاک ونه رسي موږ د نورو مشکلات هم سره مخ و سلام.
خواهش مو دا د احساس نه چې موږ د اواز پر طالبان ورسوي. په دې کار کې نو سره کې نو کې یو سړی ګیره کله کړې و طالبان ورته ودرېدل او سړی ته ویل ول دي دا ګیره کله کړې او چې ټول خلکو کله کړې نو زم مام کله کړې دا او بس داس سړی په دې په خو باندې وویشت او زما کول وی دا بیا وینې پیروانی منګه جیک کښه په خانه ته ویور نو ورته خوره ته وګورئ قران ته وګورئ دا کارونه مکوي او نور څه وکړي وطن نه کم خلاص شي چې ته وته خو دې دلاته خوره او قران ته وګورئ.
السلام علیکم زکن را د ولایت څخه تاسو یو څه خبر سم سوو چې د سپین بولدا کا صحیح وو پر ضلع مجاهد می سلامونه وایې چې تا اجر وکړي چې پاکستاني پیسې به بندیږي اوس هم په حال هغه پیسو باندې سودا کیږي او هغه پیسې چلیږي او افغاني د ورځ په ورځ د کار وایستله ولې د عمل نه څه قبول
هیڅ تعصب کوم په حال د دې ملت باندې، په حال د امریکا باندې چې دلته راغله شل کاله په نام د دیموکراسي چور چپاول آدم کوشی به عدالتی ده. زه خو یو سای منصب یم چې شل کاله مې تحصیل کړی، څلوېښت کاله مې په دو وطن کې کار کړی دی. اوس ما ته دیموکراسي د غرب دست معلومه شوه چې چور چپاول به عدالتی او د بېعدالتیو د بېکفایتو خلکو مخامو تر سوال.
د زابل د ولایت څخه اجاب ولي دغه پیغام د ازادۍ راتلو ته پرېږدم. لکه څنګه چې د پاکستان هغه په نامه اسلام اداره جهان یې راټول کړی و، اسلامي مملکتونه ورته ویلی شي قریشي صاحب ستاسې ټول د یو ټولې یا دلګۍ دپاره یا د یو ډلې دپاره ټول افغانان ورته مه اچوئ. له کفارو سره دا غوښتنه کوله، داسې دوی په خپله مسلمانان دي، ځان مسلمان بولي، د اسلام یو غټ هېواد یې بولي، مګر دوی دغه څلوېښت میلیونه انسانان دا څلوېښت دوه څلوېښت کاله د دوی دغه دغه قاتل او دا ټول سیاست قرباني کړي دي. افغانان څوک له مجبوریته او څوک له غلامۍ زنځیرانې په غاړه کړي دي، د دوی په سوکې ځانونه اچولي دي.
د کندهار ولایت د ژړې ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څرنګه چې زما یو ورور بشیر احمد ولید صفدر محمد چې ملي کې وظیفه درلوده څلور میاشتې مخکې د کندهار د میدان د تسلیمۍ په اوله ورځ د خپلو شخصي تزادیانو لخوا چې مالي محمد دل محمد او قضاوي نومېږي چې په خاط کې وظیفه لري پورته شوی دي. په دې اړه موږ د کندهار والی ته څلور عریضه کړي دي، په اړه هیڅ معلومات نه دي راکړي. نن نظر محمد ارغنداب ولسوالۍ سره پیغام پیژدم. موږ د طالبانو د لوړ پوړي چارواکو څخه دا هیله اورو چې مکتبونه لکه دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې مخکنی حکومت کې ډېر مکتبونه چا کار شروع نوي مکتبونه جوړېدل، نو څرنګه چې طالبان راغله مکتبونه بند شول. پرداز کې چې په مکتب کې ماشومان یې زده کوونکي درس وایي، اوس حیوانان مبارک پښې پرته ده، حیوانان وزي نو نه وزي. نو موږ دا خواهش کوو چې بېرته مکتبونه لاسته او کم نردي او که ښځینه مکتبونه یې باید لاسته، او د نړیوالو سمودای خواهش دی چې باید طالبان په مطلقه توګه نه وپېژندل شي، څنګه دې مکتبونه اعلانې کړي او موږ پخوانی ملي بیرغ ونه پېژنو.
د خپل پیغام دی سید وزیر د افغانستان د پکتیا ولایت چکمنۍ ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. یو څو نظمونه په دې کې بندوم. زما جهاد نه د لنجرې د سیاست او د چوکۍ په نامو، زما جهاد نه د لنجرې د سیاست او د چوکۍ په نامو، سر مې ورکړی د وطن او د اسلام او د شریعت په نامو. تاسو خو هم اوس په چوکیو باندې خېټې اچولې ناستې، بډګډانو دروازو په پاټکونو چاپکستنو ناستې، دغه سیاست نه بلک تېر شو. د یو کمینی به وکړو د خپل وطن او د اسلام دین لږ خدمت او حفاظت به وکړو.
زه محمد یم د خوست ولایت نه خبرې کوم. ما د افغانستان له رسنیو نه یوه هیله ده، هغه هیله ده چې تاسو ټول رسنۍ بس له دې نه بغیر چې پلانکای دې څه ښځو ته په رسنیو کې حقوق نه ورکېږي، په تلویزیون کې حقوق نه ورکېږي، دغه ته مراجعه کړې ده او دغه مړه پامه غورځولې دي چې مسکې به د ورځې زر کسان مړه کېدل، پنځه زره به زخمیانېدل او لس زره به زکوره کېدل. هغه ما تر اوسه له یوې رسنۍ نه هم دا نه اورېدلي چې الحمدلله اوس دا معاملې ختم شوې چې نه څوک مري، نه څوک دخمیانېږي، څوک بېکوره کېږي. دا شکر د الله ده. زه یو بېفرزه عام سړی محمدین کوټۍ تاسو ته تماس پرېږدم، باید منفي تبلیغات ونه شي. خدای په امان.
ازادي راډیو، زه خبرې کوم عزیزه په نامو او د ولسوالۍ د یک د تاسو څنګه کلی چې د ما کور بمبارد شو، د ما کور ما خپل لور شهید ورکړه. دلته دا کومه کونه راځي د ولسوالی په هغه کې لیاو کور شل نفرم نیسی، لیاو کور سلور نفرم نیسی، یو کور پنځه نفرم نیسی. دا د مخته بیخي هغه نه کې یو کونه خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو. دوه کاله دوه نیم کاله په غزنی کې ماجر و، ما د قلیجاوس په شرک کې پروت مې چل ما سره کومک نه وکړه. سلور لکه روپیز پورا وړې یم. دا اوس دلته کور ته راغلی یم، دا یو میاشت کېږي. دلې م داسې کومکونه چې راځي دا ټول په خپل